ستړي مشه دا مشال دیو ده د درو بجو د خبرې غړای د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیک هلی او سلامونه منی د خبرونو لپاره را سره فرخنداست په سټوډیو کې موجود ده او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملګری ده د افغانستان د کندوز خار موضوع مو د سر خبر ده د ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې په ورسته نیمه کې ونی د خبرونه د مشال مرکبه هم درته وړاندې کوو په اول خبرونه د فرخندا اسد نه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي او په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل شوي هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپله غمرازي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الراد الحسین وایي کچېرې په روغتون د برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماخام په کندهار کې د وی غونډې په وخت کړې.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چېر وخت هغه رامرکي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روان و چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه وختنه کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صبح خبره باوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت د ډاکټر سیدالم مسعود اول چې د اوبو او بجلی د معاملو په شان مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دیلو یو منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا بلوچستان لپاره غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو بیا د زرداری په تور باندې د په دور کې د روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ وو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر دا هم اویل چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو وختنی او تجویزونه واوري. په پیښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویاند دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام وسوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په خبره معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره کامی مشر وو. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې ناسه نشي بلکې دی. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شول. 44 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت ماښام تر 9 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانستی وي او د رای ورکولو د عمل پای ته رسیدو لږ سات وروسته به نتیجې هم اعلان شي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغې پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغه وژل شوو یو سل څلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویژن ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ور ورسېږي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په تیر 15 کلونو کې د حج په وخت دا تر ټولو بده پیښه وه چې پکې د ټیل ماټیل له کبله 798 حاجیان مړه شوي دي او داسې څرګندېږي چې په دغه پیښه کې تر ټولو زیات د ایران 424 حاجیان وژل شوي دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوکې پر یو چک پوسټ شوی چې له کبله لږ تر لږه 16 کسان ژوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې روس ویلی دی په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتوي. دغه هیواد مخکې ویلی وو چې د ستمبر د 1 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سباندې 18 الوتنې کړي او ترګرو ځواک یې کمزورې کړی دی. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال انډری کارتا پولوف پرون بیا ویلي چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان چارواکي وایي د کندوز په سکوت کې د پاکستان لاسوهنه هم کېدای شي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سکولونه ولې په نخښه کې
تاسو سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوې دي، په دې کې همیشه ټارګټ چي دي نو هغه مین دغه دي هغه سکولونه دي.
د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپا وایي د صوبایي خودمختاري خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبای خود مختاری چې کبا چې تمګوي واغه مونږ ته شانتي حاصله نشو چې کم لپاره مونږ جدوجہد کړو.
د کاشغر گوادر کوریډور منسوبي ولې پنجاب پولیسو متواړولې؟ سید عالم محسود د مشال مرکه کې دا سبب غني.
پنجاب فوجی د چوکی اسٹیبلشمنٹ لری فوج لری او غټا صوبہ دا دے دے عین مطابق طاقت لری نو اغه حضور اور ہمیشہ مو کو ہمیشہ کمزوری پتہ شی.
یو شمیر نو راپورونه هم لرو د مشال تر څنګه وسه. او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه د سر راپور ته په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې خپل ملګرو ملتونه ته یې وړاندې کړي. په دې حقه تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین راکړي.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قربانی دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بے پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خلشن متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرل تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي کسه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکي دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خبره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق نه کوي او برخلاف شي یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې غټ ټکی وایي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولي نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پېښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر اتک سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي دي چې په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. نور تفصیل فرخند اسدنا.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلې کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی شیعه وی هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمونه لا خبره کیږي تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کان راسی آباد دی نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼي داسې کسان چې لکه هندو نوم واخلي هغه د پاکستان نه او تښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی لکه هغه د بھارت دی لکه هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زموږ هغه والله دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي کې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دارا شي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي تور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې ژبو یعنی اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کس فرقې نمایندګي شوې ده سنی دیوبندي خدې زکولو د پالیسیو زکولو انداز غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
اوزنګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنگ لپاره په نړیواله کچا اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جګړې پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیانونه رسیږي. سیلونکي وایي چې یوې خواته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا راپور اورو.
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسېدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سواد کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وای چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلې دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختې دي یا شوې دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغه دي، هغه سکولونه دي، او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. سواد کې اولنې گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوې ده، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکی دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولکه د سره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي:
په قبایلي علاقې کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کل تر خلاف دی او د ته جنکی راځي، او د میټر نتی سنټر چې کملته د زنانه د پرجوشي دی ته دلته د قبایلي زنانه راځي، او دا دل چې به هایي د جنکی لويږي. قبایلی علاقہ کے 1300 نزیات سکولونه دی وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا رپورٹ دی چې 15 او یا 2 میټرنټی سنټر یا هسپتالونه دی کې وران کړی. پهلا مونږه ترګرو طرف نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کم فوج راغله تر زیات تر سکولونه او هسپتالونه کې خپل پړاو واچول، نو دا ډېر اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوی چې له بدمرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کوم جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی:
دنیا کے جنگ ہم قوانین او دا جنوا کنونشن سسٹم او سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لانے کر دی دوی کی بیا دا بازی شونو ممانیت دا کم بیا دا گت تے او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمن جوی پارے کی شوی دی نہ بازی کی کمی دی دا مسو سلے کی وے سسٹم فریقم دا و دی نو اگے بد کرے سسٹم تا دا جنگی پرم مرتکب ناسی ہسپتال تے دا اگے مسو سلے کی دے ایمبولنس کے ذریعے مشکی سباق کی جائے سکول کالج آبانے بمباری مشکی کی جائے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں دے
کارپوہان وائی شد جگڑے پا وقت اکل شوی اصول واضح دی خدا دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لوبوی چھ دا سولی دا کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خونکی گی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د مشال مرکه کې بعد ولسی پاسون چې کوم یو ټولنه ده د هغې د مشر سید عالم محسود مرکه اوري د دې خبرونه پر وروسته نیمه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. ورزو سواد ته د سواد په سیدو شریف حدودی حال کې 13 ورځ د پښتو ادبی نړیواله جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلان په نوم یو ادبی دستور وشو چې پکې د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپو مشر ملمو. نوموړي په دغه موقع وویل چې د 13 بدلون نه پس هم صوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی. سوات سیدو شریف کې د سوات سیمه هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرې خو دي، هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه را بللې شي غونډې ته. پله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری داسه چې آغا کم اختیارات یا صوبہ خود مختاری چې کبا چې تمنګ وایو آغا مونږ ته آغا شانتی حاصله نشو چې کم لپاره مونږ جدوجہد کرو. لہذا دې لپاره با مشترکہ طور باندې مزید جدوجہد کو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپله مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خاص انصور او خیراز لري ګلو ډیر دي کوم کوم بیانوم دته بزسی اوس د دې اوسو ګلو هارو کویم بیزان په درمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شوکونډه پر اړه دریم شاسب دیرزشو بیا خپا محرونشان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سپا ملوک و خوک جاران در پختو جبه سورز روان در تل در عزیز طالب تغورا و لسی شایرون تل غوبجان در پختو جبه هشمس در پختو جبه خدمت دو دور را ایرو روزی روان در اتلان در پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکی د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي، مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده، مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو، سکندر خان ناسو، نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو. زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو، ډېرې ډېرې کوو، بیای بیای کوو، نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه موقعه د موسیقۍ تابع شو وا او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې، سوکړک، ساګ، ورجلې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې. مقاله کې راغلی پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره یو قانون موجود دی، خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده نه.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډل کې په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم واره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وینو، د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټه جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼې لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعدې کوي او یا پرې ځان غلی پاتې کړي. په 1996 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په هکله وویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنٹ آرګنائزیشن په نوم یو اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وایي چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړی. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مئی کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې، کابل کې درې، او د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخاندا اسد نه د خبرونو لنډیز.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي. د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي دوی تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي دارو کمزوری بللی. پولیس چارواکی وای نن د وکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علی خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علی خان د وکاخلو نه بنو ته روان وو چې گاډی د سړک گاډی چاودنې ښکار شو. د اورزګان ولایت په مرکز ټینګکوټ کې د نامعلومه استوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. په پیښور کې چارواکی وای د ښار په فقیر آباد سیمه کې د اتلس میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکی وای د دغې نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسیدلې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. په دغه هیواد کې چې 6 میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت 9 بجې پرانستل شوي دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. د عراق د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د مشال د مرکې. نن په مشال مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود ملمه ده، څوک چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ده او د چاینا پاک اکنامیک کوریډور یا راهدارۍ خلاف یې تحریک پیل کړی ده چې د پښتونخوا او بلوچستان پخوانی لارې او خارونه دي په دې راهدارۍ کې شامل کړی شي. د دې پروګرام کوربه په پېښور کې زموږ خبریال خالد خان ده. نور دی چې وورو د مشال مرکه.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیردونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ملمه دي. دې سره به د پاک چینا اکنامیک کوریډور په هکله خبرې کوو. خو د دې په هکله به زه دا وایم چې دې د طالب علمې د وخت نه په سیاست کې برخه اخلي. د پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال لیډر پاتې شوی دی. بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا سینئر وایس پرزیدنت هم او د دې سره سره ډاکټری کړی ده. د ماشومانو سپیشلیست سرجن دی. د دې خورې د دې خلکو د خیر ښېګړې لپاره هر وخت आवाज اوچت کړی دی. ډاکټر صاحب، یو جهان مننه کدام راتوې چې د پاک چینا اکنامیک کوریډور دا دې سو پاسل کې
ستاسو ډېر ډېر مننه جی. دا چینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی. دا پاک لفظ اول نه دی، ځکه چې دا بنیادی پیسہ د چین دا او رسی گوادر تا نو سره زر په گوادر کې دی. دا کوریډور په دې جهان کې جدید ترین کوریډور دی. د بنیادی شپږ اجزاو او دوه شرطونو. بیا هغه چې کم اجزاو هغه دوی پټ ساتلی وو، اوس معلومه شوه چې دا دیارلس یعنی شپږ اجزا دا وو چې دا به د کاشغر نه مغربي چین نه د خنجرا بوشهرا کراکورم په لار په پاکستان باندې تیریږي او گوادر ته برسي، چې په دې کې به یو موټر وی، دویم به ریلوی وی، دریم به د تیلو ګیس پایپ لاین وی، څلورم به فایبر فائبر اپٹک کیبل بل دی پاروی چې دا هر سبب ویډیو هر وخت کتل کیږي. د دې په نتیجه کې به کارخانی او دې په نتیجه کې به صنعتي زون نه وي. د دې بیا دوه شرطونه دي. کاریډور به په هغه روټ باندې ځي په لار تللی شي چې په کم کې د بجلی لوډ شیډنګ نه وي، یعنې د بجلی منصوبې به هلته پیل کیږي. دویم دا چې دا به موټر وي، دا عام سړک عام هائی وے لپاره نه وي. نو دا چې کله مکمل شي نو بیا به صنعتي زون نه وي. صنعتي زونونه او تجارتي مرکزونه دا بیا ډېر زیات دي. بیا په دې کې چې کم د پیسو شمار دي، دا د اوریدونکو لپاره صرف دا عرض دی چې 15,000 عربه به په دې باندې خرچه کیږي، یعنی د پاکستان د بجټ څلور ګونه. دا د کریډور مختصر خبره ده.
تاسو خبره وکړه چې دا د مخکې د چین د حکومت یا د چین د هیواد منصوبه وه، دا کله د غشي و ده د پاکله، دا کله سوچ شوی و چې داسې یو دغه
د دې په اړه سره جی سوچ ډېر پخوا شوی و. چین کړو د پاکستان سره کار نه و. چین یو خو هغه ملاکا سټیټ ورته ویل دی، هغه په ذریعه باندې دته ټول ملک ته سامان راځي، یعنی امپورټ ایکسپورټ ورته ویل، او هغه د دوی ته لري پریوزي. دوی د قطر د هرمز نه چې کم تیل وړي دا 14,900 کیلومتره پریوزي. نو یو خو دا ده چې دوی ته لنډ سمندر پکار. دویم دا چې په چین کې مشرقي چین مخکې لاړو، مغربي چین رستو پاتې شو، نو پر مغربي چین کې بیکاراري زیاته شوې، بغاوتونه زیات شو. نو دوی د خپل بغاوتونو د علاج دا وکړو چې مونږ کله خلک خوشاله کړو، د دې قسمت بدل کړو، د دوی مالي حالت ښه کړو، نو دای به د چین نه خوشاله شي. دا د دوی د سوچ دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله، نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
خدای چې د زور لارې دارې خبرې کیږي، د زور روټ خبره کیږي، نو دا په کومه لارو دا ویل کیږي چې دغه د پښتونخوا سیمې د بلوچستان ځینې سیمې دا اوس مخکې پکې وي؟
دا اوس چې کوم روټ باندې مونږ خبره کوو یا تاسو په ریډیو باندې خبره کوي، دا څلورم وو. اولنی چې کومو دا د ګرم چشمه او د دیرو د فاټک نه بتیره دوه د ګمنځام پورې، د ګمنځام نه بعد د دریا ژوب سره سره مطلوب بغیر د غرب نه سیرلو، نو ژوب ته نو دیوا کوټه تطلو. دویم بیا شو چې دا به کوهستان شانګلا زمنګ منګورا بیا ملاکند پېښور بیا به نیختلو ډیخان ژوب کوټه کلا سیفونه کوټه او گوادر دام بیا په اسټابلیشمنت نوم مدلو. بیا دریم وو هریپور سوابه او بیا پېښور او کوهاټ او ډیرس مل خان، یعنی بیا جوب کلا سیفولا کوټا او گوادر. بیا دامونه منل شو. دا اوس چې کوم ذکر کوو دا دی هریپور هویلیا، هویلیا نه برهان، د برهان نه فتح جنگ، فتح جنگ نه داود خیل میاوالی، داود خیل میاوال میا نیغ لکی مروت ته تلو، د لکی مروت نه به ډیرس مل خان جوب درازندا جوب کلا سیفولا کوټه بسیما پنجبور او کوټه تاسو دا هغه روټ چې کوم زموږ روټ نو شریف دا هغه بدل کو.
لکه دا کوم چې بدل شو نو تاسو خلک وایي چې یره دا لاهور او ملتان په کې هغه شو لوی وجه سو چې زمونږ کمزوري و یا دا غي ضرورت یا د پنجاب د خلکو کې.
پنجاب خو جی د چوکې اسټابلیشمنت لري، فوج لري او غټه صوبه ده، د عین مطابق طاقت لري، نو هغه حضور اور مې شو مونږ خو مشه کمزوري پته شي. په دې کې دا بیا د اتیشتم مې پورې هو دوړې اسمبلی د بلوچستان د خیبر پښتونخوا کړه دا دونه پېښ کړ. سیاسي دل نه زنه وشو، کانفرنسونه وشو، احتجاجونه وشو، ببر سرتنونه وشو، مظاهره وشو. نو بیا په ظاهره دوی په اتیشتم مې باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول نوټ جوړي. خو چې بجټ راغی، نقشې راغلي، د کریډور بجټ راغی، نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه دروغ زمونږ لپاره هیڅ نشته. هر څه د لاهور روټ لپاره کړی دي کې فائدہ هیڅ نشته، په پاکستان ته هم فائدہ نشته. یعنی زمونږ روټ چې کومو دا لنډو د هر موسم لپاره ټیکو، په دې کې لوخړې نه وي، یعنی لړا یا لوخړې چورته وي، په دې کې دا سیلاب یا خوړ په دې لاره کې نو، په دې کې پلونه د ټولنه کم جوړېدل، دا مرکزی اشیات د ټول نه زیات نس دی، په دا د مدنیاتو نه ډکه خزانه چې کم خورونه دي زمونږ غینه تیریږي. نو دا ټول فائدې زمونږ پر روټ کې، په دې لاهوري روټ کې فائدہ یوم نه لا. هلته چې لاړو نو یو د انډیا سره د تجارت کولی شي، بل خو هلته ملک هم نشته دی. زمونږ په روډ کو چې راړ شي نو ټول بستی ایشیا افغانستان در ته کولو پراته دي.
خو بیا کو ګورو هغه یو موجوده روډ شته یا سړک شته لکه لوی سړک اخوا شته، دې لپاره به لکه کوم تاسو خبره وکړه که فرض کړه بیر دغه ګرم چشمه دغه لارې به ایستل وي، یا لکه مروت هم تاسو خبره وکړه نو دغه روډونه شته داسې لکه زموږ په صوبه چې تیریږي یا په بلوچستان تیریږي.
د دوی د روډونو دپاره ډېرې پیسې دي، بنیادي زیات پیسې خو د بجلی دپاره دي، 3% د بجلی دپاره دي، د نور د سړکونو او ریلوې دپاره دي. نو دغه پیسې زمونږ په روډ باندې په کمې لګېدلې، د دوی په روډ باندې په زیاتې لګي. په سړک جوړولو کې د ټولو نه زیات قیمت په پلونو باندې راځي، یعنی یو اوږدوالی باندې راځي. نو اوږدوالی خو به سړی صرف د یو سفر په لحاظ سره نه ناپ کوي. دا کریډور به 50 کاله یو روډ چې جوړ شي به سلیږي چلیږي، نو تاسو اندازه وکړئ چې 50 کاله یو ګاډی 600 کیلومتره زیات سفر کوي، نو هغه باندې څونه خرچه راځي. یعنی خرچه کې خو به پلونه او دا خرچې او د ټرالی د ټولو خرچې چې حساب کې، نو زمونږ وړه په ټول نه کم خرچ ورته پرېوځي، خو نواز شریف طبیعت پہ ناراض
دیکھی کمزوری دا چاہ رہا مطلب زموں اخبل صوبائی حکومت نشتا، دا بلوچستان حکومت نشتا، التا سیاسی گندو نشتا، دل تم سیاسی گندو نشتا، دا مسنگ ہوگا ہوں چاہے وہ دا پنجاب یا شریف برادران یا دا پنجاب حکومت دا عرص اخبل رکھتا دا اخبل حق کی کو دلتا ہوں نشو کمزوری دا چاہ رہا
پدی کی جی دے زورور زورور کیا دا او دے کمزوری نایلی دا او دا زمونږ سره په اوش په چکاله کې بار بار شوي دي. مثلا د اوبو مایدات بواله، د بجلی کیسه بواله، یعنی بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شنګ ټول نه زیات په مونږ باندې کېږي. زمونږ چې کوم قرضه وفاقته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي، چې مونږ بجلی بل نه ورکوو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي، یعنی د ده بجلی مونږ نشو کټ کولو، دی زمونږ کټ کولی شي. نو هغه زمونږ یو کمی طور باندې ناپوهي سستي یا هسې یو محکومي چې ته قبوله کې چې بس زه سم نه یم، نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده. خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم وکړې، د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو، انشاءالله په دې کې به یو تحریک سره پاځي او امید دا ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي. دي خبره ده
سیاسي ګوندونو څه دغه ردعمل دومره تیز نه ښکاري، لکه دا یو ډېر لوی خبره ده. څنګه چې تاسو وکړه خبره
د سیاسي ګوندونو هغه نمونه بالکل هم نه دی، تاسو ډېر ټیک نوټ کړی ده. وجه څه ده؟ اصلی وجہ خو دوی ته معلومه ای، خو یو وجہ دام دا چې په خوان دوی د سکړې دي چې یو ګټه پسایره دی وی دي چې مونږ ګټو کړو، بیا رښتو په توری بیا به غلی شي، بیا رښتو په 15 کاله پسوي چې مونږ سره وکړو شو یا مونږ سره زیاتې وشو. د دې لپاره مونږ د ولسی تاریخ په شکل کې دا فیصله کړل چې دې ته څوک نه پریږدو. ټیک ته مونږ به وسه خلک خو لیکل خو به وکړو، پمفلټ خو به تقسیم کړو، کتابچه خو به تقسیم کړو، خلکو ته خو به ورسو. نو دغه هم شروع کړی دي. نو دوی امید ده چې که ولسی پرشر سیوا شي نو دوی به ومني یا میدان ته به راودانګي. په منلو باندې ټول سره منلي دي، په منلو باندې ایم پی منی، اختر منګلم منی، پښتونخوا ملي ام پارټي عثمان کاکړ منی، جمعیت الله اسلام فضل الرحمن منی، جمعیت الله اسلام نظر یتیم منی، ایم پی ولی منی، قومی وطن پارٹی منی، یعنی هر یو پارٹی پیپلس پارٹی منی، تحریک انصاف منی، د ټول سره دا خبره شوې ده. ټول منی چې او زمونږ نه هرڅه وړي دي، زمونږ سره هیڅ دي پاتې. اوس ګور دا چې دی بسګامو چتري، اوس هم زمونږ سره لارې شته آئینی چې په کوم کوم لارې باندې مونږ دا بیا واپس کولی شو.
تیر ورځو کې تاسو د تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملو شوې، دغسې د صوبایي حکومت لوړ پوړو چارواکو سره ملو شوې، د تحریک انصاف او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت دغه څه ریسپانس
د عمران خان سره چې ملاو شلو هغه کور ولم وو ډېر ښایسته. مونږ خپل کور کې بنېګله کې یعنی ډېر په احترام یې راکو. دوی ته مونږ د ټوله خبره وکړه، د کتابچه م ورته والکړه. نو نواز عمران خان دا وعده وکړه چې د اختر نه پس به زه پریس کانفرنس کوم په دې باندې، دا پاکستان د خرابولو منصوبه ده. دا نواز شریف چې کوم منشا ګروپ او دا نور چې کوم سرمایه کار دي، دا د هغوی دپاره ده. نو د دې مخالفت به کوم، تاسو به راغواړم. دویم چې کله مونږ بیا د سپیکر سره ملاو شو، نو سپیکر دا وویل چې ته دا مهرباني وکړه چې مونږ ته د پارلماني کمیټې چې کوم پارلماني لیډران دي هغوی ته بریف راکړه. نو 15 تاریخ یخې دی چې مونږ به ورځو د هغو پارلماني لیډران په صوبایي اسمبلی سره به بریفنګ کوو. په دې باندې دوی به په دې باندې سره یو بل پوهوو چې دا کاریډور څنګه په کم کم بنیاد باندې کم کم دلیل دی زموږ سره، ثبوت دی زموږ سره چې دا کاریډور رانوړی.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت په دې باندې یو بریفنګ کړو، تاسو ما خبره تکرار کړه چې هغه وایي چې دا ټول تحفظات په لرې کې وو، د دې پاکله چې کوم غلط معلومات هغه به د خلکو ذهنونه صفا کو. نو د هغې نه پس تاسو بیا څه وایه چې یاره هغوی څومره مطلب په خپله خبره کې صحیح دي؟
هغوی د اته ویشتم مینه دا خبره پس دا خبره هم ده کړې، هغې نه مخکې به دا کوله. هغې نه پس چې کلم موقع راغلې ده، مثلا په اسلام آباد کې شهید بوټو فاؤنډیشن سیمینار کړی و، حسین اقبال هم مونږ هم هغې ته حسین اقبال نه راغی. پلاننګ کمیشن اسلام آباد کې سیمینار یې خو مونږ یې غوښتي هغه ونه شو. بیا پېښور کې زمونږ ډپارټمنټ چې کوم سټریټیجک ډپارټمنټ دی هغوی دا کولو، هغې ته حسین اقبال رانغې. نو اوس نه دي، ځکه چې اوس خو دوی هر څه یوړل، بجټ خو یې موټر وے ته بجلو ته ورکړی دی. اوس یعنی په حقي ادارو کې زمونږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې مونږ هلته خپل حق وګټی شو. اوس زمونږ صوبایي اسمبلو او صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته دي چې مونږ خپل حق وګټو.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف دا وایي چې د بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي، کوم هغه سازشونه دي؟ دغه اشاره چاته ده؟
هغوی خو چې کوم ذکر کړی و، نو د نواز شریف یا حسن اقبال خو د را ذکر کړی و، د هندوستان چې کوم ایجنټ خفیه اداره ده چې هغوی دا نه پرېږدي. د هغوی خو ساده جواب دا دی چې آیا د هندوستان ته چې ورنږدې زی د هغوی د توپو په نشان کې وي، هغه کوریډور به د را په فایده کې پرېوځي که د کم چې د هندوستان نه لري وي هغه پرېوځي؟ یعنی فوجی طور باندې زمونږ لاره ټول نه محفوظ ده. نو په لحاظ سره خو دوی راته د را همدرد ښکاري. ایجنټ لفظ خو ډېر سپېره لفظ دی، دا خو نه دي استعمالول په کار. دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه، نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی و نو په واقعیا خبره کړې وه. نو هغه مطلب بلوچ و چې تاسو که کوریډور منع کوي موږ به په هر شکل کې جوړو. دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی، په دنیا کې نه چلېدلی. موږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا موږ ته خلک نه دي پکار، دا خبره هم پکار ده. نه هم خلک خپل شو، نه هم خبره خپله شوه. نو په زور نه کېږي، دا به په دلیل کېږي، دا به په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي. په زور یې دوی هم نشي روانه کولی.
خو بیا ډاکټر صاحب کو ګورو د دغه انویسټمنټ لپاره، سرمایه‌کاري لپاره د امن ضرورت وي، او داسې دغه چې هلته سکلفل خلک وي، نورمن خلک وي. خو دا بدبختۍ نه د پښتنو په خاوره باندې امن نشته، دغه جنګونه دي. نو خامخا چین چې د خپل مفاد لپاره دغه کوي، نو هغوی به هم پکې اخوا فایده دي خو به نه وي. څه وایې تاسو؟
ډېر ښایسته سوال دی. د چین د ټول نه زیاته فایده زموږ په روډ کې ده، ځکه دا نقشه چین خودلې ده، داسې امریکې یا هندوستان ده خودلې. د چین فایده په دې کې دا وه چې د ده چې کوم خلک راغلي وو، نو هغه هم دلته وایي، هغه وایي چې قبایلي سیمو کې دي، پاکستان وایي چې قبایلي سیمو کې دي. بیا دویم د چین فایده دا وه چې هغه وایي چې زه د خپل وطن دهشتګردۍ ختموم، نو چې د پاکستان هم ختم کړم. د کوریډور په اوله سره د دنیا ټول چې کوریډور څومره جوړ شوي دا خو په سلګاو دي. د هغوی ټولو تجربه دا ده، موږ په اولنی تحقیق کې هم دا ذکر کړو، اولنی شکل هم د هغې و چې کوم ځای کې بدامنی ختمول غواړي هغوی ته کوریډور ورکړه. یعنی کوریډور د دې علاج دی، کوریډور د بدامنۍ د وجې نه چې ته وتښتوې، نو د دې مطلب دا شو چې اړو دهشتګردي به ختمېږي نه، دا به هم دلته وي. نو که دهشتګردي څوک ختمول غواړي، نو دا به کوریډور راکوي. که کوریډور راکړي، نو دهشتګردي به امن به راځي. د امن دپاره شرط دا دی چې د تا روزګار ملو شي، د دې مالی حالت ټیک شي، د دې تعلیم ټیک شي، نو هغه د کوریډور په ذریعہ کې.
بیا ډاکټر صاحب کو ګورو، لکه زموږ په مثال بوالو د تورخم لار بوالو، په تورخم لار کې تیر ورځو کې یا تیر وختونو کې ډیر داسې شوي دي چې افغانستان ته کم ګاډي ځي یا دلته د ناټو کم لارې بتلي، هغې ته به نقصان رسېدو. لکه ټیکسه لار خو چې تېره شي، نو ترقي راشي، امن راشي، خو داسې حالاتو کې بیا مونږ ذمهوار نه یو، زمونږ خلک چې داسې
دا خو هم د چسپه خبره ده. دا هم چې کله خرابېدله نو خرابېدله، او چې کله د فوج په نګرانۍ کې راله بیا نه خرابېدله، بیا مظاهرې هم نه کېدلې. بیا مخکې خو به دا زمونږ د اعتباد والا پارک کې چې کومه درنې کېدلې، هغه اوس نه کېږي، ځکه چې کله فوج خپله ذمهواري واخیستله نو خلک خود دې کوریډور د پاره خو سپیشل سیکورټی ډیویژن ورته وایي، اس اس ډی. نه بټالین فوج به برتی کیږي، شپږ بټالین به رینجرز برتی کیږي چې د کوریډور تحفظ وکړي. نو هغه که زمونږ د وطن نه وشي، د بلوچ نه وشي، د دې چې کومه تیریږي، نو هغه به د تحفظ کیږي. بیا دا خلک چې کله د روزګار نه زیاتېږي، د دې خو به دومره په منډه شي دا خلک چې په دې کې خو به زمونږ ټول ټرک ډرایوران واپس راځي، زمونږ ټول بېروزګاري به ختمېږي، زمونږ نستی به ختمېږي. نو هغه چې کله راشي، نو زمونږ د ټول خلک به دا به بیا په کراچۍ ته یوازې نه ځي، دا به اړمچی ته ځي، دا به دوشنبه ته ځي، دا به تاشکن ته ځي، د ټرک بال ته ځي، د به دې ځنه که مڼه یوسي یو پیره ولګي هلته هغې نه سامان راوړي دلته په یو پیره کې چې څونه پیسې ګټي دومره دې په دوبۍ کې په یو میاشت کې نشي ګټلی. دا به زمونږ بېخي معاشي حالت بدل کړي.
تاسو خبر وکړه چې دې کې به انډسټریل یونټس وي، کارخانې به وي، اکنامک هب. نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایلي سیمو کې ته به هم وي دا موردلې چې دوه بدلته صرف نور به پنجاب
دا جی دوی تر اوسه پورې پټه ساتلې وي. یو خو دا پټه ساتلې وه چې د سپیشل سیکورټي ډیویژن چې حفاظتي فوج جوړېږي، د دې بجټ په کاریډور کې هم نه و، په دې وفاقي بجټ کې هم نه و. دا وروسته پته لګېدله چې منشا ګروپ او سیګل ګروپ دا به د بجلی کارخانه ولګي او پاکستان باندې قرض وکړي، هغې پیسې به د دوی تنخواګانې به زموږ د بجلی په بل کې زموږ واپس کړي. دا نمبر د کارخانو په حواله سره به هم د ذکر نه کول. اوس پته ولګېدله چې کم نه کم یو کم دېرش کارخانې به وي او دوه ویشت صنعتي تجارتي مرکزونه به وي. تجارتي مرکزونه سره د قانونو رعایت نه معنا دا چې دا به دوه ویشت نوي ښارونه جوړېږي. دوه ویشت نوي ښارونه چې جوړېږي په هغه کې دوه موږ څنګه منلی شو، دا حق ټول زموږ کېږي چې دا موږ لرا کړي، ځکه چې پنجاب تک کې دا موجود دي. او که زموږ په لاره راغې نو پنجاب ته تاوان ځکه نشته چې هلته موټر وی شته دی، هلته ریلوې شته دی. موږ خو نه موټر وی لرو، نه ریلوې لرو، نه صنعت لرو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ وکوچلې نور برابر شو. دا مره ټول پاکستان په یوځای شي. که په یو ملک کې څلور ورونه اوسېږي او پاکې یو ورور مالدار وي تونګر وي او دا نور غریب وي، آیا خاندان ته تونګر ویلی شي؟ نه شو ویلی. ورته نور رونه چې برابر شي نو بیا وایي دا خاندان اوس ښه شو. لکه پاکستان ښه جوړېدل غواړي نو بلوچ پښتون به ښه کېږي نو دی به ښه کېږي. که موږ خوار یو او دې میټرو سیستم راولي، په دې کې میټرو کم چې کم د ترانسپورټ سیستم دی هغه بهي، نو میټرو سیستم به په پینډي کې، په ګوجراوالا، لاهور، فیصل آباد، ملتان کې بهي او موږ به هماغه خرګاړي کې ګرځو یا د ډاکټرنې پورې بند خنو. نو دا به زموږ نسلونه برداشت څنګه کړي؟ د دې نه به څومره لوی فرق راځي؟ د پاکستان نه به نفرت څومره سوا کېږي؟ په خپلو کې به د قومونو تضاد څومره سوا کېږي؟
خو بیا ډاکټر صاحب زما هماغه پوښتنه ده چې دا ډېر لوی پروژه ده، دا د ډاکټر سید عالم مسعود یا د ولسي تحریک او دغه ذمواري نه ده، دا د صوبایي حکومتونو ذمواري ده. نو زموږ صوبایي حکومت تاسو خبره مو کړه هغه وخت چې دلته درنې وي او د پنجاب وزیر اعلی او وزیر اعظم هغې چې نه ته لاړل، نو د دې سیمې ذمواري جوړېږي چې یاره دا د دې په کوم بنیادونو د خپل حق وګټي.
دا ذمواري اوس خو ټوله د دې جوړېږي، ځکه چې په وفاق کې خو موږ سره وبلل. اوس دا چې وایو چې موږ پنجاب داسې وکړو او خرابسه بدرد وایو، دا په دې باندې صرف نه کیږي. زه فلاني اوالم، ټیک شو اوالم، زه څه کوم؟ اوس دا صوبایي حکومتونه ذمواري جوړېږي چې د بلوچستان حکومت دا ورته وایي چې زه د گوادر نه د کوسټل هایوې پورې تر هغې پورې تاله سړک نشم درکولی تر څو پورې چې زما د بلوچستان دا حقوق ته نه راکړې، دا روټ ته نه بدل کړې. دا نمونه د خیبر پختونخوا اوس هم زموږ سره د تاکوټ نه د هویلیا پورې چې کوم سړک دی، نو هغه تر هغې پورې وفاقي حکومت هغې له ځمکه نشي اخیستې چې څو پورې صوبایي حکومت اجازت ورنه کړي. او دوی ورته وایي چې موږ تر هغې پورې اجازت نه درکوو تر څو پورې چې تا خپل وعده نه پوره کړې. او اوس خو مغربي روټ سره تنازم نه ده، اوس خو د دې فائدې نقصانات تو شمارلو هم ضرورت نشته. اوس خو سید اسلام او د جرګې او د عرصه په حساب سره د منلې ده، چې د منلې ده د دروغ سره ولې کوي؟ نو دا که صوبایي حکومتونه او صوبایي پارټۍ نه کوي، نو بیا به ډېر لوی زیاتې کوي. نو موږ خو صوبایي حکومتونو پسې اوس لګېدلی چې تاسو به کوي.
نو په کویټ او بلوچستان کې تاسو زموږ خلکو سره ملاو شوي دا خبره مو رسولې ده.
موږ بلوچستان ته چې تللي وو نو هلته د وزیر اعلی سره، د اختر منګل صاحب سره، چې څومره سیاسي ډلې دي، که هلته جمعیت الاسلام فضل الرحمن د اپوزیشن لیډر زموږ په غونډه کې موجود و، مولانا واسی صاحب، جمعیت الاسلام نظریاتي موجود و، لونی صاحب، قادر لونی صاحب، این پی شامله وه، این پی ولی شامله وه، یعنی ټوله ډلې مو شامل وه. هلته کیسه صرف دا وه چې د بلوچ د پښتون په منځ کې چې کوم لږ فرق راتلو هغه هم حل شو. هغه دا وه چې بلوچ د ټیک خبره کوله چې موږ گوادر جوړېږي نو دلته به نوی یو کروڑ آبادی راځي، چې یو کروڑ آبادی عزیز زما تعداد خو سلویخت لکه دی. نو زه خو به بالکل اکلیت شم، زه خو به تباه برباد شم، زه خو به ریډ انجن شم. خبره دې ټیک کوله، نو دوی زما ضمانت پیش شي. نو موږ ورته دا وویل چې یوازې ته نه اکلیت کېږي، د ټول بلوچستان آبادي اتیا لکه ده، چې نه یو کروڑ به شي خو پښتون در سره اکلیت شو. نو تاسو په دې کې د ټول بلوچستان خبره وکړي. نو بیا قرارداد منظور شو، که داسې وشو چې د گوادر چې کوم نوي خلک راځي هغوی به د بلوچستان شناختي کارډ، پاسپورټ یا د مثال نه لري، چې د کوم ځای دی هغه په خپل لري. نو دلته به د بلوچستان د پښتونو، د بلوچو، د هزاره چې کوم هلته کوم دا نور قومونه آباد دي، د دوی با په دې باندې حق دا نمونه د روټ خبره وشوله. نو دغه مسله بالکل الته حلم شو. بیا په شریکم پریس کانفرنس وکړو او هغه ټول ومنله. نو هغه ډاکټر مالک سره خبره وشوله. خو ډاکټر مالک یا موجوده حکومت کم ناست دی هغه جرأت لا نه کوي. اوس نه پوهېږم چې د دې په شا څه دي. یعنې دوی سره اوس صرف یو نیمه میاشت پاتې ده. که په دې کې یو لیټر هم دوی ولیکي د صوبایي کابینه نه منظور کړي نو دغه اوس هم کټل شو.
دا د کاشکر نه تر ګوادر پورې چې کوم لار ده کوم روټ دی کوم اکنامیک کوریډور دی دا د دې طرف نه هم کاشکر څه سامانونه وړي دغه لارې صرف دغه طرف نه بس.
بالکل ډېر ښایسته سوال دی. په دې کې د دې ځای نه که زمونږ په لاره ځي نو زمونږ د غرونه د خدای پاک خزانی دی د مدینیاتو زمونږ کا کرومایټ دی کا جپسم دی کا ماربل دی کا ګولډ دی کا جسد دی چې سونه خدای پاک ته مدینیات پیدا کړی دی زمونږ په خورونو کې موجود دی. دا به په کار راځي. بیا زمونږ کا میوه ده زمونږ کا تر دې ده پورې مونږ هم ولت توجه کړی اسماعیل خان حلوا ده کله چار سدې سپل دی که زمونږ خمتا ده دا به د دنیا خمتا د دنیا حلوا د دنیا سپل شي. دا به دومره عام تجارت شروع شي. د دې ځنه بعد دغه شیونه ځي او په دې کارخانو کې چې کوم شیونه جوړیږي د ماشومانو د لوبو نواله د کمپیوټر پورې کمپیوټر نواخله د کپړو نواخله د جټ جازونو پورې به په دې کوریډور کې د کارخانو کې د سامان نه جوړیږي. دا به الته چین تمزي دا به واستې شي تمزي دا به دنیا تمزي دا به بهخي له پاکستان او د ټول پښتون بلوچ قسمت به بدلي.
راځه سب تاسو غوډه استډي په دې کې ډېر معلومات مو حاصل کړی دي. زموږ ورته کوم څه دا ویل شي چې دغه سي یو کوریډور د نړۍ په یو شو هوادونو کې موجود وي او دا غي ناغي ته فائدې ملایوي.
او ډېر زیات دي. ډېر ښه سوال. اول خو د مشرقي چین په مس کې کوم کوریډور دي دا د 1990 کې شروع کړیو. د 1990 چې ختمېدو یعنی صرف شل کال وشو چې لس کال پورې کېدل مشرقي چین کی خلق خوشاله مالدار د ګاډي مالکان او عام ان پڑھ خلق پوښول په ټیکنیکل شیونو باندې نو بیا منیجر شول منیجر کاروباریان شو په مغربي چین د سپاتې شونو چې په مشرقي چین په خپل د مثال دی. بیا کینیډا او د امریکا ترمنځ چې کم کوریډور دی هغه هم په 2000 کې جوړ شو. نو هغه د یو کال شپږ سوه شپږ ویشت ارب ډالر یعنی اندازه وکړه چې پاکستان کې دا سوچ هم نشي کېدی دته په سل زره ورکنه په روپو کې اړو شمار نه کیږي. دومره صرف د کال د کینیډا او د امریکا هلنګ او یو بنیادی خو یو شمالي مرګ کدا یو یعنی امریکا خو یو ریاست خو کینیډا او امریکا په مسکه دومره دي. بیا دا سلک روټ چې کم دی زور سلک روټ اصلي سلک روټ چې کم ساوت افریقا او چاینا په مسکه دي دا غدي یعنی ډیر مثالونه دي. خود دا ولې کیږي چې کم ځای کې کوریډور راغله دي الته امن راغله دي الته ترقی راغله ده د ملکونو ترمنځ ورولي راغله ده الته تجارت مخکې تللی دي
خوشحالي راغله ده. خو ډاکټر صاحب دا ټول خبرې تاسو د چاینا پاک اکنامیک کوریډور په اړه وکړي نو د دې لپاره تاسو یو ټیم جوړ کړی دی یو تحقیقاتي ټیم یوازې تاسو په سر خوبونی خامخا دغه څېړنې مو کړې دي یو کتابي شکل کې مو دې پاک لا دی څومره کار مو کړی دی په دې کې وړشي تحریک
په دې کې چې یو خدای چې موږ ټول رضاکار یو په دې کې کچاپ کوی خپل چاپ کو کوګوري خپل موږ خو ولسی تحریک تقریبا 10 وګڼه چې زر ملګری او په دې کې موږ یو ولي چې مالک له نو بیا دا چې کوم موږ نه کړی شي دي ته ولګو دا بیا چې کوم څه کنیکټ نه په اسانه شو نو اړیو ته ایمیل کو هغه په دې کې بیا چې کوم غلطي وي انګریزي غلطي وي فل سټاپ کوم کام او باندې غلطي وي آرټیک دا زموږ نورمال دی چې هغه په پښتو او اردو کې ترجمه کوي. ډاکټر خلک زیاده دي پښتو ترجمه کوي زموږ شاه فیصل ملګری د اردو ترجمه کوي دا هغه سره به د اردو د پښتو ټیمونه دي. نو انا مون موږ ټول په ټیم په تور باندې کار کوو بیا دې چې کوم موږ حواله ورکو ځکه چې تحقیق خو په دې باندې نه کیږي چې فلاني اخبار دا وي تحقیق خو موږ صرف د پلاننګ کمیشن نقشې ته پاکستان ستانو فاکی بجټ او د کاریډور بجټ د دوی د کتابونو نه اخلو په دې کې د امریکای او د برتانیې او د انډیا او د چین مثال کورم کو د ځان نور نه نشي
خدغه پیغام ټول اولس د دین خبرول زموږه لپاره څه کوي چې را خپل اولس بیدار کړي د سیاسي ګوندونو سره خدای سو ملایوي کې اولس به څنګه بیداروي خبروي به دې کې
بالکل جی اولس هم جی اول خدای د چاوي ته پمفلټ لیکو پمفلټ د لیکلې تقسیم شوم د تیر ظلم د څه کړو دیم اولسي غونډه کو مونږ د روټ په لار ټول خبرونه تفلی یو کلاس یې فلاره نه پاتې ده مونږ د رسمل خان کې درې غونډه کړې دي په درازنده کم یو کړی دا بل به اوس کوو انشاءالله ژوب کم یو کړی دا بل به اوس کوو ولسی جلسه به انشاءالله په درې ورځو کې په کوټک ته لاړو نو کوټک پورا نه ورځې مونږ تیار کړو پاکې خو ځان له دومره ډېر میټینګونه یو سیمینار یو پریس کانفرنس او سیاسي دلو سره میټینګونه ولسی دلو سره میټینګونه نو یعنی د هغوی سره میټینګونه او هغوی ته پمفلټ رسول لیک خط رسول نو دا زموږ کار جوړیږي مونږ نور ډېر بې وسه خلک یو نه منه طاقت نه لرو خو سیاسي ډلې لکه څنګه چې تاسو مخکې حکومتي ډلې حکومتي صرف نه اپوزیشن هم د دوی مرسته چې تر څو پورې نه وي تر هغې پورې به کامیابي نه وي او انشاءالله وي به دي
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
ډېره مننه خدای مو خوشاله درک
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com